آج ویو 360 میں دنیا کے اربوں انسان آج کل شدید گرمی کا سامنا کر رہے ہیں. کیا مستقبل میں کرہ ارض مزید گرم ہوگا اور اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج کل ہم دنیا کے مختلف خطوں میں ہیٹ ویو یا شدید گرمی کی لہر دیکھ رہے ہیں. ہیٹ ویو سے انسانی صحت اور معیشت, خاص طور سے زراعت اور توانائی کے شعبے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. یورپی یونین کی کوپرنیکس پروگرام کی ماحولیات سے متعلق معلومات کے مطابق اس سال اپریل کا مہینہ گزشتہ پونے 200 سالوں میں گرم ترین مہینہ تھا, اور آئندہ چند ماہ میں دنیا بھر میں گرمی کے نئے ریکارڈ بننے کے ساتھ ساتھ سمندری طوفانوں, شدید بارشوں اور کچھ علاقوں میں خشک سالی کے واقعات میں اضافہ ہوگا. عالمی موسمیاتی ادارے کے مطابق جب کسی علاقے, شہر یا ملک میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی وہاں کے عمومی درجہ حرارت میں کم از کم مسلسل 5 دنوں کے لیے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ کر دیتی ہے, تو موسم کی اس کیفیت کو ہیٹ ویو یا گرمی کی شدید لہر کہا جاتا ہے, جس سے پاکستان سمیت مشرق وسطی, یورپ اور امریکہ اس وقت نمٹ رہے ہیں. پاکستان اور بھارت میں اس وقت قیامت خیز گرمی پڑ رہی ہے. کچھ علاقوں میں تو درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی تجاوز کر گیا ہے, اور اس بار اس صورتحال کا سامنا دور دراز صحرائی علاقوں کو نہیں بلکہ بڑے شہروں کو بھی کرنا پڑ رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ موجودہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دنیا کس قدر تیار ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں کراچی اور وائس آف امریکہ کی صدر راہ سے جانتے ہیں کہ کراچی میں شہری اس گرمی سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس ہیٹ ویو سے کس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. صدرہ, گرمی کی شدت سے کراچی کے شہریوں کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہوئی ہیں؟
اسد, اصل میں 2015 کے بعد جب کراچی نے ہیٹ ویو کو قبول کر لیا تھا, اور اس زمانے میں یاد ہوگا آپ کو کہ 1000 سے زائد افراد کراچی کے مختلف علاقوں میں اموات کا شکار ہوئے تھے, لیکن اس بار جو گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں لوگوں کے لیے حیران کن بات یہ ہے کہ جو درجہ حرارت ہے وہ 42 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گئے ہیں, لیکن جو محسوس کی جانے والی گرمی ہے وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی ہے, جس کے باعث جو سب سے زیادہ ایسے علاقے ہیں جو کہ غربت کا شکار ہیں, جہاں لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں, وہاں سب سے زیادہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں, لوگ اموات کی طرف جا رہے ہیں. ای ڈی سینٹر نے ابھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ 3 دن کے اندر ان کے پاس 427 میتیں سرد خانے میں منتقل کی گئی ہیں, جن میں بہت سے لوگ طبعی موت مرے ہیں, لیکن زیادہ تر وجوہات جو ہے وہ گرمی ہی بتائی جا رہی ہے, جبکہ چھیپا یہ کہہ رہا ہے کہ جو 14 اموات ہیں وہ ہیٹ ویو کے سبب ہوئی ہیں. ہسپتالوں میں بہت زیادہ رش ہے, اس کی وجہ سے جو گرمی میں جو وائرل ہے وہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. کچھ علاقوں میں پانی کی قلت ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسائل ہے. جو سب سے زیادہ بڑی چینج اس وقت شہر میں دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بہت تیزی سے ایئر کنڈیشنز خرید رہے ہیں, ایئر کولرز کی جو ہے وہ فروخت میں اضافہ ہوا ہے. لوگ کسی بھی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کریں, جس کی وجہ سے لوگوں کو اضافی خرچہ بھی کرنا پڑ رہا ہے. لیکن محکمہ موسمیات یہ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ کراچی اور اس کے جو سندھ کے باقی علاقے ہیں وہاں درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بڑھیں گے. کچھ علاقے سندھ کے ایسے بھی ہیں جہاں پہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے, اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی زندگی بہت مشکل کا شکار ہے. لیکن کراچی جیسے شہر میں جہاں انفراسٹرکچر ہے, سہولیات بھی ہیں, اسپتال بھی ہیں, لوگوں کے لیے کافی مشکلات نے جنم لے لیا ہے, خاص طور پر اس خبر کے بعد کہ بڑی تعداد میں ایسے افراد جو نشہ آور ادویات استعمال کرتے تھے یا سڑکوں پہ رہتے تھے یا بے گھر تھے, ان کی اموات میں اضافہ ہوا ہے اس گرمی کے سبب. اور
محکمہ موسمیات کے جس طرح سے آپ بتا رہی تھیں کہ پہلے سے خبردار کر دیا تھا محکمہ موسمیات نے, تو کیا ان کی کوئی پیشگوئی میں یہ بھی ہے کہ یہ کب تک گرمی کی لہر چلے گی؟
کراچی کے حوالے سے بلکہ سندھ بھر کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 3 روز تک گرمی کی لہر برقرار رہے گی. 28 جون تک کا کہا گیا ہے کہ درجہ حرارت اسی طرح سے رہیں گے, اور اس کے بعد یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ 1 جولائی کو مونسون جو سسٹم ہے اس کے زیر اثر سندھ میں بارشیں ہو جائیں گی, تو تھوڑا سا موسم میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن یہ بھی محکمہ موسمیات ماضی میں کہہ چکا ہے کہ یہ جو موسم ہے اس میں کئی ہیٹ ویوز کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑے گا. اور سندھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ کراچی جیسا شہر جہاں پر عموماً درجہ حرارت شام میں سمندری ہوائیں چلنے کی وجہ سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ یا 34 ڈگری سینٹی گریڈ پر درجہ حرارت چلے جاتے تھے اور لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ دن میں گرمی ہے تو شام میں تھوڑا موسم بہتر ہو جائے گا, وہاں رات گزرنے کے باوجود لوگوں کو گرمائش فیل ہو رہی ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے اس وقت بھی کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے.
تو آپ جو بتا رہی تھیں کہ محسوس کیا جانے والا جو درجہ حرارت ہے یا جو فیل لائک ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ سدرا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کراچی سے. بھارت بھی شدید گرمی سے متاثر ہے اور عام لوگوں کے لیے معمولات زندگی جاری رکھنا دشوار ہو رہا ہے, خاص طور پر مزدور طبقے کے لیے. بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے وائس آف امریکہ کے سہیل قاسمی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ بھارت میں گرمی کی کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ سہیل, کتنی شدید ہیٹ ویو ہے بھارت میں اور کیا پورا بھارت ہی متاثر ہو رہا ہے اس سے؟
جی ہاں, اسد صحیح کہہ رہے ہیں آپ. انڈیا میں ہیٹ ویوز کی وجہ سے 150 کے قریب اموات ہوئی ہیں, تقریباً 42,000 لوگ سسپیکٹڈ ہیٹ ویو سے متاثر ہیں اور بیماریوں کے شکار ہوئے ہیں. اس وقت چاہے دلی شہر لیں, احمد آباد لیں, آپ کہیں بھی لے لیں, اتر پردیش کا جو پورا علاقہ ہے, پنجاب کا علاقہ ہے, یہ ہیٹ ویو کا شکار ہے اور بہت شدید طرح کی گرمی محسوس کی جا رہی ہے. شاید یہ وجہ ہے کہ انڈین محکمہ موسمیات میں موسم گرما کے شروع ہوتے ہی ایک کیچی لائن بھی ریلیز کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ گرمی عام نہیں ہے. تو یہ گرمی کافی مشکل ہے انڈیا کے لیے اس بار, اور یہ جو گرمی کا جو موسم ہے اس میں جو ہیٹ ویو چل رہے ہیں اس نے سب سے زیادہ جو مشکلات کی زندگی وہ بڑھا دی ہے وہ مزدوروں کے لیے ہے جو انفارمل سیکٹر میں جو کام کرتے ہیں. 93% لوگ ایسے ہیں جو اوپن ایریاز میں کام کرتے ہیں, یا اگر وہ انسائڈ انڈور بھی کام کرتے ہیں تو گرمی کی شدت کا اندازہ یہ ہے کہ صبح جو گرمی ہے تقریباً اسی طرح کی جو ہے گرمی وہ رات میں بھی ہے اور بہت ہی ڈسکمفرٹ ہے. ابھی ریسنٹلی ہارورڈ کے ساتھ جو ہے انڈین فاؤنڈیشن ہے, اس نے ایک ریسرچ ریلیز کیا جس میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں جو اس بار گرمی پڑی ہے وہ بھی بہت الگ طرح کی ہے اور بہت مشکلات لانے والی گرمی ہے, اور یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ جو گرمی ہے اس بار کی انڈیا کے لیے وہ بہت مشکل ہے اور آنے والے دنوں میں جس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پڑے گا وہ عام زندگی پہ پڑے گا, چونکہ ہم کہیں کہ جو مزدوروں کی جو زندگی ہے تو مزدور یہاں پہ ایک چھوٹا موٹا کلاس نہیں ہے, ایک بہت بڑا کلاس ہے مزدور. ریڑھی پٹری والوں کی بات کر لیں, رکشہ چلانے والے کی بات کر لیں, جو اوپن ایریاز میں کام کرنے والے ہیں, بلڈنگز بنانے والے لوگ ہیں, تو ایک بہت بڑا سیکشن ہے جس کی نہ زندگی صرف متاثر ہوگی بلکہ ہیٹ ویوس کی وجہ سے ان کا جو لائیولی ہوڈ ہے وہ خراب ہوگا, ان کا جو میڈیکل بل ہے وہ بڑھ جائے گا, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ سیکیورٹی تو ہے نہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے آنے والے دنوں میں ایسا اندیشہ ظاہر کی جا رہے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہوگا.
بہت شکریہ سہیل قاسمی, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ بھارت میں اس وقت ہیٹ ویو کی وجہ سے کس طرح سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اس وقت دنیا کے اربوں لوگ ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں آنے والی ہیٹ ویو کا سامنا کر رہے ہیں اور عالمی حدت کے ساتھ ساتھ شدید گرمی کی لہروں کا دورانیہ اور شدت دونوں میں اضافہ ہو رہا ہے. مسلمانوں کے سب سے بڑے مذہبی اجتماع یعنی حج کے دوران سعودی حکومت کے مطابق اسی ہیٹ ویو سے 1300 سے زائد زائرین ہلاک ہو گئے. اس کے علاوہ بھی مختلف ممالک سے گرمی کی اس شدید لہر کی وجہ سے اموات رپورٹ ہو رہی ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں 5 برے اعظموں میں شدید گرمی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہونے والی گلوبل وارمنگ نے معمول کا درجہ حرارت ایک ناقابل برداشت حد تک بڑھا دیا ہے. پاکستان, بھارت, مشرق وسطی, یورپ اور امریکہ, ہر جگہ ہی شدید گرمی کی لہر جاری ہے. امریکہ کو بھی اس وقت ایک ہیٹ ویو کا سامنا ہے. رام عباسی ہمیں جوائن کر رہی ہیں واشنگٹن سے, ان سے جانتے ہیں کہ امریکہ میں اس ہیٹ ویو سے زندگی کیسے متاثر ہو رہی ہے. ارم, کن کن ریاستوں میں شدید گرمی کی وارننگز جاری کی گئی ہیں, ہیٹ ایڈوائزریز جو ایشو کی گئی ہیں وہ کن کن سٹیٹس میں ہیں؟ جس طرح سے امریکہ میں بھی مڈ ویسٹ سے لے کے اگر ہم پورے امریکہ کے نقشے کو دیکھتے ہیں تو ایسٹ کوسٹ یا مشرقی علاقہ جو ہے یا مغربی علاقہ ہے, اس کے علاوہ جو مین لینڈ جس کو مڈ ویسٹ یا مڈ ریاستیں کہا جاتا ہے, ملک کی ریاستیں, وسط کی ریاستیں کہا جاتا ہے, پورے امریکہ میں ہی تقریباً اس وقت جو ہے وہ موسم انیوژول ہے, جس طرح کی گرمی اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, جس میں ایک طرف طوفان ہے, ایک طرف سیلاب ہیں اور شدید بارشیں ہیں, اور دوسری طرف شدید گرمی کی لہر ہے. امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن, جس میں عموماً ٹیمپریچرز جو ہیں وہ تقریباً 25 سے 30 کے بریکٹ میں رہتے ہیں, 30 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر نہیں جاتا, یا اگر ہم فارن ہائٹس میں بات کرتے ہیں تو تقریباً 70-80 میں ٹیمپریچر رہتا ہے, لیکن اب ایوریج ٹیمپریچر جو ہے وہ 95 ڈگریز تقریباً, پچھلے اگر ہم 10 دنوں کی ایوریج لیتے ہیں تو 95 ڈگری کو ٹچ کرتا ہوا یہ ٹیمپریچر نظر آتا ہے. ارم سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, واشنگٹن میں یا امریکہ میں کس طرح کی ہیٹ ویوس کس سے ریلیٹڈ وارننگس اور ایڈوائزریز جاری کی گئی ہیں, جس میں خاص طور پہ ہائیڈریٹ رہنے کو کہا گیا ہے, پانی زیادہ سے زیادہ پینے کی بات کی گئی ہے, اور جو مختلف ریاستوں کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس میں ایک تو ایڈوائزریز جو ایشو کی گئی ہیں اس میں گائیڈ لائنس جاری کی جا رہی ہیں کہ اس گرمی سے کس طرح سے نمٹا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو لوکلی جس طرح سے اسپیشل فنڈز ایشو کیے جا رہے ہیں ان سینٹرز کے لیے جہاں پہ بہت سے لوگوں کو ایک وقت میں جمع کر کے رکھا جاتا ہے, یا خاص طور پہ جو ایسے لوگ جو ہوم لیس ہیں ان کے لیے بھی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور خاص طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں, ارم واسی سے رابطہ ہمارا نہیں ہو سکا, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں جو ہیٹ ویو جس طرح سے اگر ہم گلوبلی بات کر رہے تھے کہ ہر جگہ اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے, امریکہ, میکسیکو, بھارت اور مشرق وسطی کے زیادہ تر حصے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں, اور اس کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں, جیسے جیسے درجہ حرارت اور نمی میں اضافہ ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر ہونے والی تبدیلیاں زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہیں, اور ایسا درجہ حرارت جس میں محض چند ڈگری کی تبدیلی ہے اس سے یہ سب ہوتا ہے. امریکی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی ایک رپورٹ میں مختلف ڈاکٹرز اور ماہرین سے ایسی گرمی میں انسانی جسم میں ہونے والی جان لیوا تبدیلیوں پر بات کی. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی 3 طریقوں سے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. گرمی سے ہلاکت کی سب سے پہلی عمومی وجہ ہیٹ سٹروک ہوتا ہے. انسانی جسم کے درجہ حرارت میں چند ڈگری کے اضافے کی وجہ سے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور اگر جسمانی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے تو جسم خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے خون کے بہاؤ کو جلد کی طرف لے جاتا ہے, جس کی وجہ سے معدے اور آنتوں میں خون اور آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. دوسری بڑی وجہ دل پر دباؤ ہے, خصوصاً ان افراد کے لیے جنہیں دل کی بیماریاں ہیں. انسانی جسم گرمی سے نمٹنے کے لیے جب خون کو جلد کی جانب منتقل کرتا ہے تو بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے دل زیادہ خون پمپ کرنے کی کوشش میں زیادہ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے. گرمی میں تیسرا بڑا خطرہ جسم میں پانی کی کمی ہے. جیسے جیسے پسینہ آتا ہے جسم کا پانی کم ہونے لگتا ہے, اور اس کا اثر گردوں پر پڑتا ہے. پانی کی کمی کے نتیجے میں خون, آکسیجن اور غذائی اجزاء کی بھی کمی ہو جاتی ہے, جس سے جسمانی اعضاء بند ہونے لگتے ہیں, دورے پڑتے ہیں اور موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے. شدید گرمی دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے. کچھ ڈاکٹرز کے مطابق گرمی بالخصوص عمر رسیدہ افراد کو الجھن میں مبتلا کر کے ان کے سوچنے کی صلاحیت میں خلل ڈال سکتی ہے. ارم عباسی اس وقت دوبارہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ ہیٹ ویو سے متاثر ہو رہا ہے. ارم بتائیے گا کن کن ریاستوں میں ٹریول خاص طور پہ ہیٹ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے.
اصل گرمی کا یہ عالم ہے کہ جب آپ اس سے پہلے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہمارے گیجٹس نے بھی ہار مان لی. آل دو واشنگٹن ڈی سی جہاں میں موجود ہوں, یہاں پر صبح میں تو موسم کسی حد تک پچھلے دنوں کے مقابلے میں بہتر رہا, 70 ڈگریز میں جو ہے درجہ حرارت رہا, لیکن پھر دن بھر 90s تک جو ہے درجہ حرارت پہنچ گیا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ امریکہ بھی اس وقت امریکہ کے ایسٹ کوسٹ کے ایریاز واشنگٹن, ورجینیا, میریلینڈ اور پھر کیلیفورنیا اور ایریزونا بھی جو ہے وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں. اور اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ کیلیفورنیا میں شدید گرمی کی وجہ سے ایک خاتون ہائیکر جو ہیں ان کی گزشتہ روز ہلاکت ہو گئی, اس سے پہلے ایسے ہی واقعات چند واقعات کولوراڈو اور ایریزونا میں بھی آ چکے ہیں. اور اسد اگر ایسوسیٹڈ پریس کی بات کریں تو گزشتہ سال ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق 2023 میں امریکہ میں سب سے زیادہ گرمی پڑی, اور گرمی سے 2000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. تو ابھی تو امریکہ میں گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی گرمی کی شدید لہر آ چکی ہے. تو دوسری طرف اگر ہم مڈ ویسٹ علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر سیلابی ریلوں نے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل بنا رکھی ہے. ساؤتھ ڈکوٹا ہو گیا, منیسوٹا ہو گیا, وہاں پر جو ہے. سیلابی ریلوں کی وجہ سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر گھروں سے نکال کر پہنچانا پڑا. ساؤتھ ڈکوٹا میں سیلابی ریلوں سے ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. بہت سارے لوگ اب بھی بجلی اور جو ضروری زندگی کی اشیاء ہیں ان تک ان کی رسائی مشکل ہو رہی ہے, اور حکام کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا جا سکے. تو یہ صورتحال ہے, ایک طرف گرمی کی شدید لہر, دوسری طرف سیلابی ریلوں نے کئی امریکیوں کی زندگی کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال رکھا ہے.
جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ سب جو ہم چینجز دیکھ رہے ہیں, تو کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں ریاستی حکومتوں کی طرف سے, اور کیا وفاقی حکومت بھی کوئی مدد کر رہی ہے ریاستوں کی؟
جی اسد, پہلے تو یہی ترغیبات دی جا رہی ہیں, لوگ سے یہی کہا جا رہا ہے, ان کو ایڈوائزریز بھیجی جا رہی ہیں, یعنی کہ گرمی کی شدت کے حوالے سے وارننگز بھیجی جا رہی ہیں. اس وقت بھی جو ہے حکام کے مطابق 4 کروڑ سے زیادہ لوگ امریکہ میں جو ہیں وہ گرمی کی شدت سے متاثر ہیں, اور ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بلا ضرورت جو ہے گھر سے باہر نہ نکلے, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز جو ہیں, جو باہر کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کم کریں, ہائیڈریشن یعنی کہ اپنے آپ کو پانی جو ہے جتنے سے زیادہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ دیں. دوسری جانب جہاں پہ فلیش فلڈز ہیں وہاں پر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی زندگی معمول پر واپس لائی جائے. ایک ڈیم بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے منیسوٹا میں ٹوٹا ہے, وہاں پر زیادہ تباہی مچی ہے, اور حکام پہ یہ کہنا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد لوگوں کو جو ہے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے, ضروریات کے اشیاء ان تک پہنچائی جائیں, اور کوشش کی جائے کہ ان کو واپس اپنے گھروں تک لے جایا جا سکے.
بہت شکریہ ارم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ کس طرح سے امریکہ متاثر ہے اس ہیٹ ویو سے. پاکستان اور دنیا بھر میں جاری ہیٹ ویو پر مزید بات کرتے ہیں ڈاکٹر فہد سعید سے, جو کہ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں اور اسلام آباد سے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں. فہد, بہت شکریہ آپ کا. دنیا کے کئی علاقوں کو شدید گرمی کی لہر کا سامنا ہے, کتنا غیر معمولی ہے یہ, اور اس سے مستقبل کے بارے میں کیا اشارے مل رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. تو میری ریسرچ جو ہے جی, میں کیونکہ کلائمیٹ سائنٹسٹ ہوں اسی موضوع پہ ہے, میں ہیٹ ویو پہ کام کرتا ہوں. اس لحاظ سے جی ایک سائنس کی فیلڈ ہے, اسے کہتے ہیں کہ ویدر ایٹریبیوشن, کلائمیٹ چینج ایٹریبیوشن. تو ہم نے 2022 میں جو پاکستان انڈیا میں آئی تھی اسٹڈی, اس پہ ہم نے جو ورلڈ ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ ہیں انکلوڈنگ کولمبیا یونیورسٹی, آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ, ان کے سائنٹسٹ کے ساتھ کام کیا تھا, اور ہم نے یہ پروف کیا تھا تھرو بائی دا یوز آف اسٹیٹ آف دا آرٹ کلائمیٹ ماڈلس کہ اس کو ایکسیسیبیٹ کرنے میں کلائمیٹ چینج نے ایک رول ادا کیا تھا. اس دفعہ ہم نے اس طرح کی اسٹڈی نہیں کی, لیکن جو ایویڈنسز ہیں, جو میرا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں, آئی کین سیفلی سے کہ یہ جو ہیٹ اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں ڈفرینٹ پارٹس آف دا ورلڈ, اس میں کلائمیٹ چینج کا ایکسیسیبیٹ کرنے میں اس کا رول ہے. پری انڈسٹریل ٹائم کے مقابلے میں, پری انڈسٹریل ہم ڈیفائن کرتے ہیں فرام 1850 to 1900, اس ٹائم کے مقابلے میں ہم اس وقت 1.2-1.3 ڈگری سینٹی گریڈ جو گلوبل مین ٹیمپریچر ہے وہ انکریز کر چکا ہے.
لیکن ویسے تو دیکھنے میں یا سننے میں یا فیل کرنے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تو نہیں لگتا. جب بھی بات ہوتی ہے, کسی سے بھی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں 5-7 ڈگریز جو ہے وہ بڑھ گیا ہے یا اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے. کراچی میں ابھی ہمیں سدرا بتا رہی تھیں کہ کراچی میں فیل لائک جو ہے وہ 50 to 50 کے اراؤنڈ فیل ہو رہا ہے.
جی میں بالکل, میں یہی کنٹینیو کر رہا تھا اپنے سینٹینس میں کہ دیکھنے کو تو یہ اتنا زیادہ نہیں لگتا, لیکن یہ گلوبل مین ٹیمپریچر ہے جس میں اوشن بھی شامل ہیں, پولز بھی شامل ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں, لیکن جو لینڈ ہوتا ہے وہ بہت فاسٹر جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوشن. تو اس کے مقابلے اس وجہ سے جو لینڈ کے اوپر جو ٹیمپریچر چینج ہے 1.2 جو ہے وہ لینڈ کے اوپر بہت سگنیفیکینٹ انکریز ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوشن. اور یہ ہے ہم ایوریج ٹیمپریچر چینج کی بات کر رہے ہیں, جو کہ پورے سال پہ ہم اس کی ایوریج لیتے ہیں, لیکن جب ہم چھوٹے پیریڈ کی بات کریں جو کہ ایک مہینہ ہو سکتا ہے, ایک ہفتہ ہو سکتا ہے, اس پہ یہ فردر انہینس کر سکتا ہے. اور جو آپ بات کرتے ہیں 5-6 ڈگری سینٹی گریڈ, یہ ہم ایکسپیرئنس کر سکتے ہیں, اور وہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو 1.2-1.3 کا جو گلوبل مین ٹیمپریچر کا جو انکریز ہے وہ سرٹن ریجن پہ یہ 5-6 ڈگریز جو ہے
اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے نظر آتا ہے. تو کیا پاکستان میں جو ہیٹ ویو ہے, اور اس دفعہ پاکستان میں جو ہیٹ ویو کی وجہ ہے, کیا باقی دنیا سے کسی بھی طرح سے مختلف ہے؟
इसका सोर्स एक ही है जी, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इस तरह है कि हमने अप्रैल और मई के महीनों में हमारे जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं के पी के और बलूचिस्तान, हमारे पास वहाँ फ्लडिंग कंडीशन थी। इनफैक्ट मैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में 15 मई तक हार्डली हमने जो थे वो फैन स्विच ऑन किए थे, पंखे हमारे चल रहे थे, लेकिन विद इन 10 डेज हम हीट वेव और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव विटनेस कर रहे थे टुवर्ड्स एंड ऑफ मई। तो 10 दिनों के अंदर अंदर इतना एब्रप्ट चेंज हुआ है यहाँ पे, और ये हम देख रहे हैं। हमारा फोकस तो होता है कि हम एनुअल टेम्परेचर देखते हैं, लेकिन इंट्रा एनुअल टेम्परेचर जो है, इंट्रा सीजनल टेम्परेचर है, उसमें इतनी एब्रप्ट चेंजेस आ रही हैं कि जिसकी वजह से लोग जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म के लिए आपका प्लान बना हुआ है तो वो पूरा शटर हो जाता है।
इसके अलावा किस तरह से बचा जा सकता है, ये किस हद तक बचा जा सकता है? आप एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा ये भी इनकॉर्पोरेट करते चलें, मेरे पास 1-1.5 मिनट है, उसमें कंक्लूड कर दूं। शदीद गर्मी की इस लहर से किस तरह से बचा जा सकता है, किस हद तक बचा जा सकता है, क्या तरक्की पजीर ममालिक की हुकूमतों के बस में कुछ है?
हाँ जी, सबसे पहले तो जी मैं इसको कहूँगा कि हमें मिटिगेशन की ज़रूरत है, जो एमिशन कर रहे हैं, और ये जो की जो है इस वक्त बड़े ममालिक डेवलप्ड कंट्रीज और जो इकोनॉमीज़ हैं जैसे मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज़ हैं, चाइना, इंडिया, जो हम कोल यूज़ कर रहे हैं और जो फॉसल फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए। अडेप्टेशन जो है वो मिटिगेशन का फेलियर है, और अडेप्टेशन ऑप्शन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए हमारे पास अडेप्टेशन ऑप्शन है। आपके जो स्पीकर्स थे उन्होंने इसको एड्रेस किया, हीट वेव के दौरान जी बहुत ज़रूरी होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें। कई दफ़ा हमारे जैसे ममालिक में जो सिस्टम होता है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो जो डिमांड होती है उसको बेयर कर सके, ऑल दो हमारी नेट प्रोडक्शन होती है। फिर जो हम जो है ऑफ ग्रिड सोल्यूशन जो है हमें वो लाने चाहिए, जैसे सोलर है, क्योंकि जब सूरज चमक रहा होता है तो सोलर अपनी मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा होता है एनर्जी, तो हम उसको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कूलिंग सेंटर, आपके दूसरे जो पैनलिस्ट थे उन्होंने भी दिया, कूलिंग सेंटर बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रीट वेंडर हैं या आप जो रोज़ के रोज़ जो आप कमाते हैं उनके लिए, उनको अवेयर करना चाहिए कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद कूलिंग सेंटर में जाए। कूलिंग सेंटर मॉस्क हो सकती हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, लाइब्रेरीज हो सकती हैं,
कम्युनिटी सेंटर्स या कूलिंग सेंटर्स जो हैं वो इस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फहद सईद, आप हमारे साथ थे और जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान और दुनिया इस वक्त फेस कर रही है उस पर हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक शदीद गर्मी की इस लहर से मैक्सिको से जुड़ी रियासत कैलिफोर्निया के वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत इंतहाई खतरनाक सतह तक जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से मुंसलिक क्लाइमेट साइंटिस्ट डैनियल सोएन का कहना है कि मैक्सिको का बेशतर हिस्सा मुसलसल शदीद गर्मी की लपेट में है, जहाँ अब तक हीट वेव की वजह से 100 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं।
इतने बड़े खत्ते में इतना जोरदार प्रेशर सिस्टम बनना मामूल से कुछ जल्दी है। इस गर्मी की लहर का असर कहीं ज्यादा होने की एक वजह यह भी हो सकती है कि ऐसे दर्जा हरारत अगर मौसम गर्मा के अवाखिर जुलाई या अगस्त तक रहते हैं तो लोगों को इस गर्मी से मानूस होने का मौका नहीं मिलेगा। पूरे मगरबी अमेरिका में मौसम गर्मा का आखिरी कुछ अरसा औसत से कहीं ज्यादा गर्म हो सकता है, शायद इस साल के आखिर में कुछ इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़े। तो ऐसा लगता है कि मौसम के शुरू में इस गैर मामूली गर्मी का मतलब ये है कि शायद इस साल गर्मी लंबे अरसे तक रहेगी। अमेरिका के कुछ मगरबी इलाकों में गर्मी और नमी का इम्तिजाज गैर मामूली है। आमतौर पर मगरब में खुश्क गर्मी होती है, लेकिन कुछ इलाकों में ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये भी है कि ये तूफान जो बहुत सी बारिशें लाया है इसकी वजह से गर्मी की लहर बदस्तूर रहेगी और फैलेगी, और इसकी वजह यह है कि जब बारिश और बादल बनते हैं तो इस अमल में हिद्दत खारिज हो सकती है, और इस तरह ये थोड़ा सा मुतजाद लगता है। लेकिन इस बात का इम्कान है कि बहरुल काहिल के शमाल मगरब में मौसम के आखिर में होने वाली बारिशें हों, कम अज कम जुजवी तौर पर, जिसकी वजह से गर्मी की लहर की शिद्दत और दौरानिया बढ़ रहा है, जिसके बाद हाई प्रेशर गालिब आ जाता है। शायद पूरे मगरबी इलाकों में गर्मी की लहर मुमकिन तौर पर आग लगने के वाकयात का इम्कान बढ़ा देगी। इस दौरान खास तौर पर तेज हवा चलने की तवक्को नहीं है, और ये कि अभी मौसम शुरू हुआ है इसलिए नबतात अपनी मुकम्मल मौसमी खुश्की के करीब नहीं पहुंचे, जो आमतौर पर अगस्त और अक्टूबर के दरमियान किसी वक्त होती है, जिसका इन्हिसार इस पर है कि आप कहाँ हैं। लिहाजा आग का खतरा बढ़ता जाएगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इंतहाई शदीद नहीं होगा, हालांकि ये पहले से ज्यादा होगा। स्नोपैक के लिहाज से गर्मी की इस लहर के नतीजे में सियारा नेवाडा में मौजूद ज्यादातर बर्फीले तोदे तेजी से पिघल जाएंगे। ज्यादातर मगरबी अमेरिका को इस वक्त ज्यादा खुश्क साली का सामना नहीं है, लेकिन एरिजोना اور نیو میکسیکو مختلف ہیں, لیکن پورے مغربی امریکہ میں دوبارہ خشک سالی پھیل سکتی ہے جس کے اس موسم گرما کے آخر میں شدت اختیار کرنے کا امکان ہے. جب درجہ حرارت اوسط سے اوپر چلا جائے گا اور بارش کا امکان بھی اوسط سے کم رہے گا تو خاص طور پر خشک موسم گرما اور موسم خزاں کا آغاز ہو سکتا ہے جو زیادہ تر مغربی حصے میں ہوگا.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارم پر آ سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ڈی بی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا انٹی ایچ لنک اپ دلاری خلاصه ونی شئی. دا دی طریقه با تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا انڈروید فون باندی سنگه کولی شی چی داغا اپ ڈاونلوڈ کئی او لحق زاید خواه دا ڈی بی ویب پانا وگوری.
دا انٹی ایچ لنک اپ ڈاونلوڈ اولو لپارا که تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پانزی او که لطاس سرا اندروید اف کون بی نو تاسو گوگل سٹور پرانزی. لحقه روستا لطون کی NTH لینک بولی کلی او داغا اپ داونلوڈ کلی. فدویم پراو دا آی اگری تنی کی کاغی او بیا دا فلاگ لاندی دا کنیکٹ تنی کی کاغی او فدرهیم پراو کلی دا اوکی تنی یا پتن کی کاغی. لکنیکٹی دو روستا تاسو دا دیوی پانا پرانزی و دا خبالی پخی پراونی و بوری
او لحظه زایا تاسو کولی شي چې د خپل فخي ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او خپل پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ.
خبری ټولګه کې د کرکټ د نړیوالو سیالیو نیمه پایلوبي افغان لوبغاړي د بنگلاديش په ماتولو سره د کرکټ د نړیوال جام نیمه پایلوب ته وتل. افغانانو په کور دننه او بهر د غبریا په کم ساري توګل منځلې ده. نړۍ کې د انساني قاچاق ستونزې امریکا په یو تازه راپور کې د انساني قاچاق په اړه نوې جزئیات خبره کړي. افغانستان د دغه پدیدې سره د مبارزې په کار کې لازم اقدامات نه دي کړي. او د امریکا د ټاکنو لومړنۍ مناظره بایدن او ترامپ د 2024 کال د ولسمشۍ ټاکنو لومړنۍ مناظره ته حاضر شوي. پر اوکراین د روسیې یرغل یو مهم او لوی بحث ګڼل کیږي. السلام علیکم خراغلاست. نن سه شنبه د جون 15 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار محمد هاشم حبیب زاده د کرکټ د نړیوالو سیالیو نیمه پایلوب ته د افغانستان پر تاریخي بریا غږیږي. وحید فیضی به د بهرنیو چارو وزارت نه د امریکا د حکومت د یو تازه راپور جزئیات شریک کړي او د خبرونه قدرمن میلمه مو د پخواني ولسمشر ځانګړی استاد محمد عمر داوودزی چې د دوه د غونډې په اړه به تبصره وکړي. له ټولو څخه مننه کوم او ویاړم چې نن دغه خبرونه د کرکټ لوبغاړو د تاریخي بریا په یو راپور پیلوم. افغانستان د لومړي ځل لپاره د کرکټ د نړیوال جام نیمه پایلوب ته بریالی شو. افغان لوبغاړو د اتو منډو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. لوبه ډیره حساسه وه خو افغان لوبغاړي وتوانېدل چې غوره توپاچونه وکړي او د لوبې معادله په خپل ګټه بدله کړي. په دې اړه نور معلومات له خپل همکار محمد هاشم حبیب زاده اخلم چې د دلته په سټوډیو کې ده. هاشم ډیر زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی. زه پوهیږم چې ته د کرکټ ډیر شوقي او هرومرو د شپې تر ناوخته پورې ورته ناست وې. لوبه څنګه وه؟ ډیره حساسه په دې باندې وه چې رنز ریټ ډیر کم و او ډیرو ګمان کوو چې دغه لوبه به وبایلل شي. تا سره څه فکر وو او لوبه څنګه وګټل شوه؟
مننه شکیب جان. او څرنګه چې تاسو ویلیست تر سهار تر یو نیم بجو پورې مونږ ویخو او هغه ټول صفتونه چې د یو ورزشي یو رقابت یا یو مسابقې په هکله نطاقان یا تبصره کوونکي استفاده کوي هغه ټول په دې لوبه کې وه. دغه لوبه د څو اړخونه ډیره مهمه لوبه وه. یو خدای چې دا د اتو تیمونو د اتو غورو لوبغاړو تیمونو کې دا آخري لوبه وه. د دې لوبې تر لسمه واره پورې حتی تر یو لسمه واره پورې هم دا معلومه نه وه چې کوم ټیم به وکړی شي بل پړاو ته لاره ومومي. استرالیا، افغانستان که بنگلاديش. خو کله چې لوبه د دریا لسم او اورته ورسید نو معلومه شو چې بنگلاديش لدی لوبنا بهر شوی په لوبه کې دوه درې څلور ځلې د باران وشو. اول افغانانو ټول دعاوي کولې چې خدای دې باران وکړي چې دغه لوبه د دې لپاره چې هدف ډېر ټیټه وا او د افغانستان د بایللو چانس ډیرو ټول د ټول دواګانې کولې چې باران وشي او کله چې باران وشي نو په دې په نتیجه کې و افغانستان یو پوینت یا یو نمبر یې لاسته راوړل او بل پړاو ته لار موندله. خو د سې ونه شو باران ودرید بیا لوبه شروع شوه بیا باران لته شروع شو بیا لوبه ودرید. خو په اخر کې د شلو اورونه لوبه نونه سوار ته کړه
سې نو بل اخر لوبه وګټل شو. هر مرو د لوبه لګټل نو ورسته تا هم خوشحالي کړي ده او ما هم ډیر زیاته خوشحالي وکړه او له شک پرته چې ډیر افغانانو خوشحالي کړي ده چې دغه لوبه په ډیر زحمت کته چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې هغه تاریخي شالید ته وګوري دغه لوبغاړو په ډیر زحمت وتوانیدل چې نن د افغانستان نوم او د افغانستان دغه مقام تر دغه زی پورې ورسې. هاشم کستا خوخی لاړ بو شو افغانستان ته او هلته به وګورو چې خلکو دغه جشن څنګه لمانځلای د بریا جشن
راځي چې په ګره سره وګورو.
دا په کابل کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر بریا ورسې د عام شاریانو د خوشحالي احساسات دي. ورسته له هغه چې نن افغان ملي لوبډلې د بنگلاديش لوبډلې په ماتې ورکول نیمه پایلوبې تلار ووموندل. د کابل لارو سړکونو ته په زرګونو خلک راوتلي وو او د ملي لوبغاړو په ملاتړ یې د نن خوشحالي او د راتلونکو بریاوو شعارونه ورکول.
لومړي سر کې چې موږ لوبو ګټله ماستر کې شړا راغله اوس هم د ما زړغونه زړغونه کېږي. ټول افغان ملت او ټول د کرکټ مینوالو ته دا لوبا او دا ګټل د سیمی فائنل ته تک دا مبارک وي. د زړه له کومې مبارکي ورته وایم. ان شاء الله پاینده کې موږ را روان فائنل چې دا هغه چې له هر چا سره برابر سول سیمی فائنل خو ان شاء الله په ذمہواری وایم چې ګټو خو فائنل به ان شاء الله وګټو.
ډیر مبارک دی د افغانستان ټول ملت ته خصوصا هغه مینوال هغه افغانان چې په خارج کې اوسي ګوغې ته ډیر مبارک وي. دا ستاره بریا او د ټولو نه غټه بریا د افغانستان افغانستان په تاریخ کې د جون 23 او د اکتوبر 23 زنده باد.
د پلازمینی کابل ترڅنګ د خوست په دې سیمه کې هم په زرګونو خوستوال نننۍ برین مانځي. د خوست اوسیدونکو وایي چې د نړۍ لوی لوبډلو زموږ سره لوبه خورا ساده ګڼل خو پایلو یې ټوله نړۍ حیران کړه.
ارون نو په لور د لوبه جوګه ټلا نن لوبه وګه ټلا ای مون باندې دی ای دا غو دوه نو وګټلو سره ټول خاتم شو زید عین نه ولایم په کوم شي الیم اشمنت الله دا باندې مو ته ولای کړای ما
دا ډیر لوی بریا سمون لپاره چې سیم پاینال سره موږ سره موږ لاره پاتې کوو مون ټول هوا ټول نه راي ته موږ زره خدلو ډیر خاو رحمتون کی ماته مو ورکړه د استرالیا پاکستان ته پته مو ول چې مون ماچو خو زمون اوس مریان متحد وال متحد بوي ان شاء الله دا پاینال بغټو زنده باد افغانستان
زنده باد.
پہلا امید دا چې افغانستان به ان شاء الله فائنل هم ګټي کچیر تا په فرانس را لاړ شي د خپل منځو کې همغږي ولر ان شاء الله افغانستان به دا فائنل هم ګټي او افغانستان به بریالي دا سفر ولري.
په کوردنه د خوشي او مبارکۍ ترڅنګ په نړیواله کچه د کرکټ لوبغاړو او شننکو د افغانستان لوبډله ستایلې او د دوی روان سفر یې د افغانستان د کرکټ لپاره تاریخي ګڼلې دی. د افغانستان ملي لوبډله بر روانه پنځشنبه د افغانستان پر وخت سهار پر 15 بجې د نیمه پای لوبې لپاره د جنوبی افریقا سره لوبغالي ترکشته سي. د نننۍ لوبې تر ګټلو وروسته ملي لوبډله مشر راشد خان هم په خپل خبرو کې له افغانانو د دعا او ملاتړ غوښتنه کړې ده. شمساریان امریکا ژغ
د خلکو خوشحالي مو ولیدله او د غوي خبري مو هم واوریدلې چې په دې بریا باندې څونه خوخ او راضي دي. هاشم هرومرو د طالبانو حکومت او د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو دوه پخواني ولسمشتانو او امدارنګ نور سيرو په دې اړه تفسیر کړی دي. په خاص ډول د لوبینه ورسته د لوبډلې کیپټان او روزون کی هم د خبريالانو سره خبري کړی دي. لتان او چې دوی څه ویل دي
څنګه ستاسو ویل د افغانستان د ټیم روزونکی جاناتن ټرات په خپل خبري وینا کې ویل چې دا د دې ارمان و چې د افغانستان دغه ټیم دغه پړاو ته ورسی. د دې ترڅنګ د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د افغانستان پخوانی د بل چارواکي ډاکټر عبدالله او همدارنګه څرنګه چې تاسو ویلي د افغانستان د اوسنی د خارجه وزارت سرپرست د طالبانو د حکومت متقی هم د افغانستان دغه بریا ټولو ته مبارکیانی ویلي دي او د افغانستان د ټیم لپاره دعاګانې کړي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو چې د ویسټ انډیز په سنت وینس کرکټ لوبغالي کې د بنگلاديش وروسته لوبغاړي وسوځو نو د میدان دننه لوبغاړو او افغانستان او نړۍ کې د لوبې ننداري ته ناست مینهوالو په دې بری ډېره خوښي ښودلې او دای د افغانستان لپاره ستره تاریخي لاسته راوړنه یاده کړې ده.
ټول هیوادوال ته د دې ستره بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي چې تاسو مونږ ته نورم دعاګانې وکړي او داسې خوږې خوږې بریا نورم درته راوړو.
د افغانستان د کرکټ د ټیم یو تن روزون کې ډی جی براو د دې تاریخي بریا پس ویلي دي چې دا د دغلوبارو د زحمت او د خواري نتیجه ده.
دیس اچیومنت بای دیس ټیم از سپیشل.
د کرکټ په مسلکي ژوند کې دا زموږ لپاره هم ډیره ځانګړې ورځ ده. د افغانستان د کرکټ ټیم یو ځانګړی استعداد لري او بیا یې ثابت کړ چې دوی هر ټیم ماتول شي او ډیره روښانه راتلونکی لري.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان په دې بری د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف ویلي دي چې دا بری د ټول افغانستان بری دی او هیله ده چې ټیم په نیمه پایلو کې هم دغه سي وځلېږي.
ان شاء الله چې د هیوادوالو دعاګانې وي د لوبغاړو دغه څرګند دوی لوبه وکړل څومره په همت لوبه وکړل څنګه چې دوی استعداد لري دا پوره وړتیا لري. ان شاء الله چې فاینل ته به هم وځو سیمه فاینل کې به ساوث افریقا ته هم شکست ورکو. یو ځل بیا د افغانستان ټول بخش همت ولسته مبارکي وایم.
افغانستان کې د طالبان د حکومت مشرتابه هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په دغه بری خوښي ښودلې ده او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان راشد خان سره ټلیفون یې لیک کړي او ویته مبارکي ویل ده.
نو دا ستاسو په هر میدان کې د افغانانو شمله هڅه ساتي. تاسو ته د مبارک وي ټول افغانانو ته د مبارک وي او الله تعالی د نور توفیق درکړي. په مخ کې دوه لوبي صفات دي غو کې بریا درته واړو او ښه آمادګي او ښه احتیاط.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غستر بری د افغانستان د کرکټ د هغو لوبغاړو بر هم ستر زیر دی چې د افغانستان د کرکټ پیل نه دغه لوبه کې خپل مهارت ښودلې دی او د دې ورځې خوب لیدلې و.
راشد خان ته او ټول لوبغاړو ته د خوشحالي کې دا ټپه بیا ډالې چې لستون یو باسي کړي گئی او د غریبانو خادي کله کله وینا
دا غسي دي کریمه
زندهباد.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کرکټ په شلوري جام کې په نیمه پایلوبه کې د جون پښپګشتمه د جنوبي افریقا د ټیم سره د ویسټ انډیز په ترینیډاد میدان کې مخامخ شي او په دویم سیمنل کې به هند د انګلستان سره سیالي لري. دوه بریالي ټیمونه به د نړیوال جام په پایلوبه کې د جون په 19مه یو بل سره مخامخ شي. متی الله عبد، امریکا غږ.
واشم د کریم صادق خبره چې د غریبانو خادي کله کله وینه اما کار ختم نه دی، کار په دې باندې ختم نه دی چې په سیمه فاینل کې افغانستان باید دوه نوري لوبي وکړي چې کار ختم شي او یا جام وګټي. راتلونکي لوبه جنوبي افریقا سره ده. وړاندوینې څه دي چې که د جنوبي افریقا نه افغانستان لوبه وګټي په فاینل کې به له کومې لوبډلې سره مخامخ کیږي په دویمه لوبه کې؟
په سیمه فاینل کې د دوه لوبي کیږي، د افغانستان او د سویلي افریقا ترمنځ او د هند او انګلستان ترمنځ. نو د افغانستان هغه لوبډله ده چې تر اوسه پورې په شلوریزو لوبو کې د انګلستان، د هندوستان او د جنوبي افریقا سویلي افریقا نه تر اوسه هیڅ لوبه نه ده ګټلې. نو تر اوسه پورې دغه درې ټیمونه چې په ورلد کپ کې پاتې دي، افغانستان به دوی سره هر کله چې مخامخ شوي په شلوریزو لوبو کې ورته بایللي. نو په یو شی باید خپل لیدونکو ته ووایو چې دغه لوبه به د امریکا په وخت سبا د شپې په 8:30 بجې چې د افغانستان د سهار د پنځشنبه سهار کېږي دا لوبه به شروع شي. نو د افغانستان ته یوازې اوس خلک باید دعا وکړي چې دا ځلې دغه 2-0 نتیجه چې دا د سویلي افریقا په مقابل کې دا 2-1 ته بدل شي.
مننه هاشم ته ویل چې افغانستان له دغه لوبډلونه لوبي نه دی ګټلی، اما په دې دور کې ډیرو لوبډلو ته شکست ورکړ. استرالیا چې هیڅ فکر نه کوو ماتې وخوړله، او ورپسې دا نورې لوبډلې. په هر صورت د افغان لوبغاړو د بریا په هیله له تانه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیسته.
راځو نور خبرونو ته. امریکا وایي چې د طالبانو حکومت د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو، خو اوس یو لنډه د ماخلو.
بیا هم خرغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې افغانستان د دغه پدیدې سره د مبارزې په کار کې ستونزې لري او لازم اقدامات نه دي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې په نړۍ کې د انساني قاچاق شبکې د ټولنیزو شبکو او نورو انټرنیټي لارونو په استفاده خلک په نخښه کوي. د خبر نور تفصیل له وحید فیضی نه اخلم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرونه کې را سره مل دی. فیضی صاحب، د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور نور جزئیات څه دي او څه موندنه لري؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویل دي چې افغانستان د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې په بشپړ توګه اقدام نه دی کړی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې اړوند وزارتونه او عام سکتورونه د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبان ماشومان د سرتیرو او د جنسي غلامي یا بچبازي په توګه کاروي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې طالبان د کارګرو او جنسي قاچاقونکو مخه نه دي ولې او تر اوسه د انساني قاچاق هیڅ یو قربان ته رسیدګی نه ده کړی. همدغه راست په امریکا بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی چې طالبان د خزو اقلیتونو د اقلیتي ډلو او د نور خلکو حقونه محدود کړي دي او خزي په بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې لکار کولو منع کړي دي او دغه راست نور محدودیتونه لګولې دي. سلال دي چې طالبان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د شریعت پرانا کې د خلکو حقونه خوندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې همدارس ویل دي چې د نړۍ په کچه د انساني قاچاق یو شمیر شبکې د ټولنیزو شبکو او انټرنیټي لارو خلک په نخکوي، لومړی ورسره ملګرتیا پیوړې کوي او ورسته په نخکوي. خو په ورته وخت کې وایي چې د پیوړو کمپیوټري پروګرامونو په مټ کول شي چې د انساني قاچاقونکو مخاوني سي او هغه کسان چې جرم کړی دي ورسره حساب او کتاب وکړي. خاغلی بلینکن ویل چې د مدني ټولنې او یو شمیر غیر دولتي سازمانونو چې په دغه راپور جوړول کې هم ورسره مرسته کوله کولای شي چې له دوی سره همکاري وکړي او د انساني قاچاق په مخنیوي کې ګټور ګامونه پورته کړي. د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت په کلنی راپور کې راغلی چې ایران، کوریا، پی ان جی، سومالیا، جنوبي سودان، ټانګو، ویتنام او یمن هغه هیوادونه چې د انساني قاچاق په ځانګړي توګه د خزو او ماشومانو په وړاندې د سازمان شیو جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون غړي نه دي.
The 2024 trafficking in د 2023 کال راپور د متحده ایالاتو په ګډون په 138 هیوادونو کې د انساني قاچاق په اړه یو جامع او واقعبینانه ارزونه ده. په تیرو دوه لسیزو کې د غراز راپورونو نوي پیدا شوي بهیرونه مسند کړي، پرمختګ او شاتګونه یې په ډاګه کړي دي او د انساني قاچاق په وړاندې ګټور ابتکارات په ګوته کړي دي.
متحده ایالاتونه جبري کارونه او د جنسي مقاصد لپاره انساني قاچاق د انسانانو د قاچاق دوه مهمو ډولونو په توګه پیژني. شکیب
ډیر زیاته مننه فیضی، بخیر اوسې. اوس هم راځو د خبرونه بحثه. د دوه غونډه د مدني ټولنې د فعالانو د حضور پرته ترسره کیږي. د بهرمیش تو سیاسي سیرو څرک خو اصلا نشته او تازه خبر چې هم دا اوس موږ ته ورسید، طالبانو اعلان کړی دی چې په دې غونډه کې د هغوی د وایان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی په دې غونډه کې برخه اخلي. د بحث لپاره مو د افغانستان د پخواني ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی را بللی دی. جناب داودزی صاحب، سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. د دوهې د غونډې په اړه ډېرې خبرې کیږي، مخکې د دې نه چې زه دغو خبرو ته اشاره وکړم، د طالبانو د هیئت په اړه پوښتنه کوم. فکر نه کوئ چې دا په ټیټه کچه یو هیئت دی چې طالبان یې دوهې ته لیږي؟ ذبیح الله مجاهد سره د یو څو سلاکارانو د ځینو وزارتونو
سلامونه تاسو ته او قدرمنو هیوادوالو ته همدارنګه موقع نه ګټه پورته کول او ګرانو هیوادوالو ته د کرکټ د لوی بریا مبارکي هم وایم. تاسو خدمت هر شي چې دا خو کېدی شي چې دوی ته اطلاع رسېدلي طالبانو ته چې په کومه سطح باندې نور ملکونه برخه اخلي او بیا دوی برخه اخیستي. بل خبر په کې دا ده چې د زبی الله مجاهد د دولتي سطح باندې یو مشر دی، یعنې د امیر المؤمنین ویان دی او د هغه نمایندګي کوي، نو دی خپل ځان ته هم یو وزن لري او بیا دا نور چې ورسره دي دام کېدی شي د نورو مختلفو سکتورونو مهم خلک. مهم حقیقت کې دا ده چې په دغسې غونډو کې د بحث د موضوع تعینول چې اجنډا ورته وایي هغه یو ډېره مهمه خبره وي او برخوال ډېره مهمه خبره وي. دا ځل په دا درېیم راوند کې داسې ښکاري چې د طالبانو لاس بره و په دې کې، هم په اجنډا کې د دوی شرایط ټول منل شوي دي او هم د برخوالو پیسې کې. اوس دا چې نور ملکونه دې ته څاک شو د ملکي لا تر اوسه پورې پروسه نه ده نهایي شوې، هغه به وګورو چې نور ملکونه څاک شو د ملکي.
صحیح. اما د دې غونډې نه مخکې ستاسو یو شمېر همکارانو غبرګون ښودلي، ستاسو نږدې همکاران چې تاسو سره په حکومت کې کار کوو، مثلا رحمت الله نبیل وایي چې ښځو او د مدني ټولنو فعالانو ته په دې غونډه کې برخه نه ده ورکړل شوې او د ستونزې ته باید د خوځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري رسیدګي وکي او یا استعفا وکي. صالح بیا وایي چې غونډه بنبست سره مخامخ شوې ده او معصوم ستانګزای بیا په دې نظر دی چې په دې غونډه کې د پټو معاملو امکان هم شته. ستاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟
او زه فکر کوم چې دا دواړه مسلې کیږي اما په معمول شکل نه. د مثال په توګه د بیلګې په توګه کې دی چې حواله ورځ غونډه کې مدنی ټولنه او بارمیشت افغانان څوک نه وي، مګر یو دوه ورځې بعد کېدی شي چې بیا بله غونډه وي په هغې کې د خاص نمایندګان یو بیا مدني ټولنه او د میرمن نمایندګان داخل کوي، په هغې کې طالبان بیا نه وي. اوس دغه خبره نه ده حل، دا دوه بیل وړاندیزونه دي. دا چې حل شي بیا بنبست نه وځي.
اما پښتنه اوس دلته دا پیدا کیږي چې د طالبانو حیات خو معلوم شو چې څوک زی د غونډې سبا د طالبانو پیغام څه وی، زبی الله مجاهد به د کوم پیغام سره دوه ته زی، او په مقابل کې به نړیواله ټولنه ملګری ملتونه او د نور هیوادونو استازي د طالبانو پلاوی ته څه پیغام لري؟
په فرض کې چې دا غونډه په همدغه شکل چې اوس ښکاری دایره شي، دلته خو د اجنډا موضوعات خصوصي سکتور دی او د مواد مخدر بدیل دی، د کشت او همداسې موضوعات.
همدا د افغانستان ستونزه ده ستاسو په نظر په دغه سی غونډه کې چې ملګری ملتونه تیر ځلی په هم شمولیت باندې خبرې کولې، د ځانګړي اساس په ټاکلو باندې خبرې کولې، اوس دا تقلیل شو دی ته چې سوداګري څنګه کیږي او د نشې توک سره مبارزه څه ډول وشي؟
دلته یو اساسي خبر طالبانو موقف داو چې افغانستان نور یو معزله نه ده، معزلې په سترګو ورته وګوري. افغانستان اوس یو نورمال پر امنه هیواد دی خو مشکلات لري.
بله.
د مشکلاتو حل لارې پیدا کړي. اوس دا ښکاری چې دا اجنډای نو بیا دا په بشر او د ټول مسایل د پکې ځای نه لري. بیا زبی الله مجاهد مو خپل بیان په دغه موضوعاتو کې ورکړي. نو دا د افغانستان مسایل دي خو دا صحیح خبره ده، دا معزله نه ده، معزله خو بل شی ده. مازله دا ده چې
نو تاسو فکر کوئ چې ملګرو ملتونو د مازله نسترګي پټی کړی دي؟
ملګرو ملتونو په دې توازن راوستل کې پاتې راغلي دي. تاسو ته معلوم دی چې د میرمن روزا اوتنبایو دا د انتقاد لاندې ده چې دا ځل د آمادګي دې په غاړه و او دې دا لازم توازن د نړیوال ټولنې او د افغانانو تخپل ترمنځ دا ونه شو ساتلی.
بله.
دا ته خراب شوه، دا د انتقاد لاندې ده. نو که دا پروسه پر اشتیا بمبست سره مواجه شي یا ختم شي دا پروسه.
بله.
پروسه نو بیا میرمن وطنبایف ته به هم زیات سوالونه متوجه یي.
راځي د وزه صاحب چې ویانا ته مبوزم، پرون په ویانا کې یو شمیر سیاسي سیرو غونډه کړې و، ولی تاسو په دغه غونډه کې حضور نه درلود او دغه غونډه څونه اهمیت درلود او د چیسلو لپاره جوړه شوې و، کوم درد دوا کوي شي؟
هر چرته چې څو کس افغانان کینی او د افغانستان د خلکو د مشکل په حل باندې خبرې کوي هغه ته خوېلې شو هغه ښه خبر ده او دا ټول چرته ګډون کړه او زما وطنوال دي هیوادوال مې دي او د زما په خواني همکاران دي اکثر داسې فکر کوم چې لکه زه خپل هم چې پکې وم
ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د ولسمشر په خوانی ځانګړی استاذ محمد عمر داوودزی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستلم خوشاله اوسئ نن
تاسو خیر
اوسئ د 10 دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یو له سپوري تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
بیا هم خراغ لاست د متحد ایالاتونو د ولسمشر ټاکنو نوماندان جو بایدن او ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ ټاکنیزه مناظره کوي. تمکیږي چې په دې مناظره کې د کورنیو مسایلو ترڅنګ دواړه نوماندان د اوکراین د جګړې په اړه خپل دریځونه بیان کړي. د امریکا غاک خبريالې تونیتینا د اوکراین په اړه د دواړو کاندیدانو دریځ ته کتنه کړې ده چې تاسو پښتو ژباړه وایي.
جو بایدن او ډانلډ ټرمپ دواړه په اوکراین کې د جګړې د پای تر رسولو په اړه موافق دي. که څه هم د بهرنی پالیسي کارپوهان وایي چې ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د یوکرين د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د جګړې د ختمولو په اړه څرګند دریس نه لري.
هغه یوازې د یو ډول خبرو او مذاکراتو د پیلولو د اړتیا غوښتنه کړې ده او وایي چې د پوتین او زلنسکي ترمنځ په دغه خبرو اترو کې دخیل کېدای شي، خو هغه هیڅ کله د سولې د راتلونکو تړون په اړه یو مشخصه طرح نه وړاندې کړي.
سکال په کانګرس کې د یوکرين د مرستې د منزورولو په بحثونو کې ټرمپ ویل چې مرستې باید د پورونو په توګه ورکړل شي نه چې مفته.
موږ فکر کوو چې د ډالۍ پر ځای د پور په بڼه ورکړو. موږ په میلیارډونو ډالر هڅه ډالۍ ورکړو.
ټرمپ وايي اروپا باید د یوکرين سره د مرستې په برخه کې زیاته ونډه ورکړي. په یوکرين کې د متحده ایالاتو په خواني سفیر جان هابست وايي چې ټرمپ بیا وټاکل شي نو هغه به ونه غواړي چې دا جګړه وبایلي.
We do know that Trump
مونږ په هیګو چې ټرمپ ځان یو پیوړې سړی ګڼي او نو غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ له ناکامۍ سره تړاو ولري. که ټرمپ ولسمشر وي او په اوکراین کې روسیا بریا ترلاسه کړي نو دا به د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي وګڼل شي.
د ټرمپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د اوکراین په اړه ویشل شوی ځینې دا جګړه متحده ایالاتو ته راپېخ یو لوی امنیتي ګواښ ګڼي او نور وایي چې دا کورنۍ مسلو نه پامبلې خواته اړول دي چې په ډېره ګرانه بیا تمامېږي. جو بایدن د ولسمشر په توګه د نړیوال ائتلاف مشري کوي. امریکا یوکراین ته یو سل 15 او یا میلیارډ ډالرونه ډېر نظامی مرستې ورکړي. بایدن وویل امریکا به تر هغه وخت پورې د بی انصافه تیری په وړاندې ودرېږي تر څومره پورې چې
The United States walks away.
The متحده ایالات لاس واخلي نو دا به اوکراین له خطر سره مخ کړي. اروپا له خطر سره مخ ده. آزاد نړۍ به په خطر کې وي. نور به هم وه حسوي چې هغه څه وکړي چې دوی یې موږ ته د زیان رسولو لپاره وغواړي.
بایدن په یوکرين د روسي پوځي اهدافو په وړاندې د متحده ایالاتو د وسلو کارولو محدودیتونه په جزوي توګه لري کړی دي.
دا سینه ده چې دوی خپل بهرنی پالیسی د ټاکنو په اساس ټاکي، خو محدودیتونه او خنډونه موجود دي او دا به په دویمه دوره کې خورا توپیر ولري ځکه چې بایدن نور نشي کولای په 2023 کال کې بیا ټاکنو لپاره ودرېږي نو هغه به یو څه آزاد وي.
د اوکرين په اړه د کاندیدانو مختلف دریز د روسیې په اړه د دوی مختلف چلن منعکس کوي. ترامپ د مسکو سره د اړیکو د خکولو بلټ کې دی او بایدن په یوکرين د برید لامل د روسیې منځوي کولو ته دوام ورکوي. دا و د چاچانا اوروچکو د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسف سي امریکا غږ.
په نورو لاندو خبرونو کې ټاکل شوی چې نن سه شنبه د اسرایلو د دفاع وزیر اوف ګالند په واشنگتن ډي سي کې د خپل امریکایي سیال لایټ آستن سره وګوري. له دې لیدنې ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اسرایلو ته خبرداري ورکړه چې په غزه کې د حماس سره جګړه نور نه پراخوي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلینکن د اسرایل د دفاع وزیر ته ویلي چې امریکا د اسرایلو امنیت ته ژمنه ده خو اسرایل باید د جګړې وروسته د عمل کولو پلان برابر کړي. بلینکن زیاته کړې چې اسرایل د په غزه کې د مرسته رسونکو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. ولسمشر بایدن د اوربان یو نوې پلان وړاندې کړی چې لمخې د شپږونو یو لپاره ډزبندي کیږي او د حماس لخوا د برمته شوی خلکو خلاصون ته لار هواریږي. یو البتکه چې ګومان کیږي د ویکلیکس بنسټي خودونکو کې سپورو د سه شنبه په ورځ د تالان مرکز بنکاک ته رسیدلې ده. جولیان اسانج د محرمو اطلاعاتو په شکاولو تورنده د امریکا د عدلی وزارت سره د یو معاملې لمخې به خپل ازادي ترلاسه کړي او خپل جرم به اعتراف وکړي. اسانج د دوشنبه په ورځ د برېټانیا د زندان نه ووتو او ټاکل شوی چې پام دی ونی کې دلته په امریکا کې فدرال محکمې ته حاضر شي. د چین یو سپوږمکۍ د سپوږمۍ د ویلری برخنه خاور وړ بر ازمکې تر انتقال کړی دی. دغه سپوږمکۍ د دوشنبه په ورځ د چین د منګولیا په حوزه کې کوزه شو. سپوږمکۍ د یو مهم ماموریت لپاره د می په میاشت کې فضا ته استول شوی و. د چین ولسمشر شي جینګ پنګ دغه سپوږمکۍ ماموریت یو لوی لاسترونه بللې ده. د پوهانو په باور کوم مواد چې راوړل شوی د سپوږمۍ د اصليت او جوړښت په اړه تازه موندنې ښکاره کوي.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
پښتو خبری خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د نن ورځې د خبرونه مطالب په څو شیبو کې د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. د امریکا غږ رادیوي خبرونه هم مهروي تربیا.